طبي زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د اتمې دورې قدرمنو محصلینو ستړي مرشای خدای تعالی دې وکړي تاسو به جوړ یې او د اتمې دورې د درسونو د پیل لپاره به ټول حاضر شوي یې. پوهان آرین د اتمې دورې لومړی درس پیلوما. خدای تعالی دې موږ او تاسو ټول ته دا توفیق راکړي چې اتمه دوره درسونه هم په ډیر بریالیتوب سره پای ته ورسو او دغه درسونه تناسب ډیر ښه زده کړو. راځي قدرمنو زده کوونکو تاسو ټول کتابونه راواخلئ. د اتمه دورې کتاب چې پر کاور لیکل شوی طبي زده کړې اتمه دوره څلور مضامین پکې دي چې ډیر اساسي مضامین دي. یو ولادی مضمون دی چې نوی رامنځته شوی دی د قابلګي اساساتو پر ځای دغه مضمون خپل ځای نیسي. په ولادی مضمون کې تر ډیره پورې په ولادی مسایلو بحث کیږي. دوهم لومړنۍ مرستې چې د تیر کتاب په تسلسل همدغه لومړنۍ مرستې هم دلته راغلی دي. ګورئ لومړنۍ مرستې نه غواړو چې یوازې جالبې کړو بلکه غواړو چې په ډیر د حاصل لیول سره زده کړو چې هغه په کار دی. هغه د طب په برخه کې د هغې زده کړه په هماغه ډول لازمي ده. که موږ غواړو چې دغه مسایل یوازې جالب کړو نو عنوانونه به مو راوړلی چې د مار چیچلې سره مرسته د دې سره. خو دلته ګورې ډیر اساسي او میکانیزمي مخکې ځو. دغه ټول مسایل ورو ورو رامخکې کیږي. په اساسي ډول د ټول موضوعاتو ته موږ ځای ورکړی دی. نه یوازې لومړنۍ مرستې د هغې تر څنګ ځینې هغه مسایل چې د لومړنۍ مرستو لپاره پکار دي هماغه هم زده کوو. بل مضمون اناټومي دی چې پکې د کارډیوواسکولر یا د زړه او رګونو اناټومي به په دې سیمیسټر کې زده کړئ. د زړه اناټومي د رګونو اناټومي او تر څنګ د زړه مغلق یا پیچلي ټول جوړښتونه او برخې تر مطالعې لاندې نیسو. او څلورم مضمون فارماکولوژي دی چې پکې نوی درمل تر مطالعې لاندې نیول کیږي. خطا سي د کتابونو کاور راوړوي. کتاب پیژندنه دلته لیکل شوې ده او ورپسې صفحه کې د طبي زده کړې د ادارې او د افغان انسټیټیوټ د ګډ هوکړه لیک یا قرارداد هغه ځانګړې صفحه ده. او له هغې نه وروسته بله صفحه کې ولادي مضمون یا آبسټی ټریکس لیکل شوی دی. آبسټریکس ولادي ته وایي. ګورې څه ډول ویل کیږي؟ آبسټریکس یا آبسټی ټریکس ولادي مضمون ته ویل کیږي. دا نوم یې څنګه مغلق دی؟ آبسټی ټریکس په چپو باندې ویشي. آبسټریکس ولادي مضمون ته ویل کیږي. یو ګاینکالوژي ده هغه نسایي مضمون ته ویل کیږي. ګاینی یا ګاینکالوژي. ښه راځو بله صفحه ماړو. لومړی صفحه پیدا کړئ. پروجیسترون زموږ لومړی عنوان پروجیسترون دی چې په ولادي برخه کې یا په د طب دغه برخه پورې ډیر تړاو لري. او یا وبه وایم چې په ولادي مضمون کې پروجیسترون ډیر اړین دی چې باید تر مطالعې لاندې ونیول شي. ځکه کله چې حمل تولید شي نو دغه حمل چې په رحم کې ساتل کیږي او بهر ته نه ځي یا رحم دغه حمل پر به وخت نه غورځوي، یو علت یې د پروجسترون هورمون دی. نو ځکه یې په ولادي مضمون کې تر مطالعې لاندې نیسو. ځینې نور هورمونونه هم شته او ډېر جالب او مهم درسونه دي چې یو په یو یې وایو. لومړی پروجسترون هورمون دی چې وخت ډېر ضایع نه کړو. پروجسترون چپ طرف ته انځور وګورئ، دا د پروجسترون هغه کیمیاوي فرمول دی. پروجسترون د پروجسترون لپاره فرمول ګورئ په انځور کې، څلور حلقې لري او دغه نور جوړښتونه. یوازې یو انځور تاسې په ذهن کې واخلئ چې دا ډول کیمیاوي یا مشارح فرمولونه لري. نورې اړتیا نشته چې دغه فرمول تاسې په یاد کړئ. دغه شکل د پروجسترون هورمون کیمیاوي شکل دی. د پروجسترون نوم به مو په تیرو وختونو کې هم اوریدلی وي. یو هورمون دی، دا چې څه ډول هورمون دی، کومو وختونو کې تولیدیږي، د کومو جوړښتونو په واسطه تولیدیږي او څه دندې لري، د دې په اړه ډیر ژور پوهیږو. که چیرې پروجسترون هورمون کمیږي، کومې ستونزې رامنځته کیږي او څه ډول کولی شو پروجسترون هورمون د هغې کموالی پوره کړو. پروجسترون لومړی تعریف لیکل شوی دی. پروجسترون یو طبیعي سټیرایډ هورمون دی. ښه فکر وکړئ، ګورئ متن ته. پروجسترون یو طبیعي سټیرایډ هورمون دی. څه ډول هورمون دی؟ سټیرایډ، طبیعي سټیرایډ هورمون دی. سټیرایډي هورمونونه حلقې لري، لکه څه ډول چې په انځور کې تاسو وینئ دغه حلقې، دا د سټیرایډو حلقه ده. خو یو طبیعي هورمون دی، په بدن کې تولیدیږي، مصنوعي نه دی. پروجسترون یو طبیعي سټیرایډ هورمون دی چې د ښځې د بدن د تناسلي نظام یوه مهمه برخه ده. په تناسلي نظام کې یوه مهمه برخه پروجسترون هم دی، یا ریپروډکټیو سیستم کې پروجسترون یوه مهمه برخه دی، مهم هورمون دی. نور لیکل شوی، دا هورمون د امیندوارۍ، د چمتووالي، حمل ساتلو، د حیض د نظم او حتی د ښځې د عصبي حالت په تنظیم کې اساسي رول لري. ګورئ په کومو مواردو یا کومو برخو کې خپله دنده مخکې وړي. دا هورمون د امیندوارۍ، د چمتووالي، د حمل لپاره بدن چمتو کوي، د حمل لپاره رحم چمتو کوي، د امیندوارۍ چمتووالی، د حمل ساتلو. فرضاً کله چې حمل واخیستل شي هغه ساتي تر څو د رحم څخه بهار نشي، د حمل ساتلو دنده لري، د حیض د نظم دنده لري، د میاشتنۍ ناروغۍ د نظم یا د کنټرول دنده لري تر څو هغه ډیره زیاته نه وي یا ډیره کمه نه وي، او حتی د ښځې د عصبي حالت په تنظیم کې اساسي رول لري. د عصبي سیستم په تنظیم کې هغه میرمنې چې پروجسترون هورمون پکې کم او زیات وي، د دوی عصبي ګډوډۍ هم زیاتې او کمې وي. عصبي حالت یې ښه نه وي، نه آرام وي، غوسه ورځي، اندېښنې لري، په سر یې بوج وي، تکلیف وي. نو ځکه وایو چې د عصبي حالت په تنظیم کې اساسي رول لري. متن ته دوام ورکوو. پروجسترون همداراز د حمل ساتونکي هورمون په نوم هم پیژندل کیږي. د کوم ساتونکي؟ د حمل ساتونکي په نوم. حمل فرضاً کله چې سپارم اوم سره یوځای کیږي، زایګوټ جوړیږي، زایګوټ د رحم په اندومیټریم کې هغه غرس کیږي، ځای پر ځای کیږي. د دې لپاره چې دغه زایګوټ دلته ځای پر ځای شي او رحم هغه بهر ته ونه غورځوي، دا هورمون په دې برخه کې اساسي رول لري. که چیرې دا هورمون کمیږي، نو یو مور یا میرمن به هغه اولاد چې په رحم کې وي هغه به له لاسه ورکوي. نو ځکه وایي چې که چیرې پروجسترون هورمون یادوو، دا به د حمل ساتونکی هورمون هم وي. ګورئ، ځینې خاص فکټورونه شته دي چې د حمل په ساتلو کې رول لري. فرضاً کله چې حمل په رحم کې ځای پر ځای شي، د دې لپاره خاص فکټورونه باید وي چې د حمل بهر ته ونه غورځي یا رحم تقلصات ونه کړي، رحم کنټراکشن ونه کړي او رحم حمل بهر ته ونه غورځي. یو هورمون پکې پروجسترون هورمون دی چې دا دنده لري چې حمل خپل ځای ساتي. دوهم شمره کې ګوري تعریف باندې پوه شوې. تعریف دا نه دی چې یوازې په یوه جمله کې په داسې اوږده جمله کې راغونډ کړي چې هغه نو کټ مټ باید په هماغه ډول زده کړي. تعریف دا دی چې څه ډول باید یوه موضوع هغه وپیژندلی شي، تشریح شي. تعریف د تعارف نه اخیستل شوی، د پیژنګلوي ته وایي. څه ډول پیژنګلوي کولی شو؟ نو د پروجسترون پیژنګلوي موږ وکړه، د دې په اړه وغږېدو. اوس دوهمې نقطې ته، هغه د تولید ځای په کوم ځای کې تولیدیږي. ګورې، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. پروجسترون هورمون په کوم ځای کې تولیدیږي؟ د درسونو پیل مو دی، خدای دې وکړي ښه پیل ورکړی تر څو ښه پای هم ولرئ. دغه درسونو ته ډېر فکر وکړئ. هر زده کوونکی که چیرې د زړه څخه یو موضوع ته هغه ځای ورکړي، فرضاً زموږ ستاسې موضوع دا ده چې درسونه زده کړو، که چیرې تاسې له زړه همدغه کار ولرئ چې زه به هره ورځ درس زده کوم، دغه کار شونی دی. د تولید ځای باندې خبرې کوو. پروجسترون هورمون کوم ځای کې تولیدیږي؟ پروجسترون په عمومي ډول په لاندې ځایونو کې تولیدیږي. هورمون داسې یو څه دی، ګورئ، په یو ځای کې تولیدیږي، هغه مختلفې دندې ترسره کوي. لکه موږ د انسولین هورمون یاد کړ. هورمون یوه کیمیاوي ماده ده. تاسې فرض کړئ چې دغه سپینه اوبلنه مایع ده، داسې یو مثال په ذهن کې راوړئ. دغسې مواد لکه واکسین تاسې په ذهن کې داسې راوړئ، نو بیا مفهوم تاسې اخیستی شئ. هورمون دغسې مواد لکه د واکسینو په ډول، نور دندې د واکسینو په ډول نه ده، خو داسې یو انځور په ذهن کې راوړئ تر څو دغه موضوع باندې تاسې ښه پوهیږئ. نو هورمون په کوم ځایونو کې تولیدیږي؟ اوس کوم هورمون؟ پروجسترون هورمون. لیکل شوی دی پروجسترون په عمومي ډول په لاندې ځایونو کې تولیدیږي. تخمدانونه یا اووریز. تخمدانونه پیژنئ؟ د رحم په دواړو خواو کې تخمدانونه یا اووریز شتون لري. اووریز د اووری جمع ده. اووری یو، اووریز ډیر تخمدانونه، البته دوه تخمدانونه. لیکل شوی دی تخمدان هره میاشت وروسته لیدې چې یوه هګۍ ازادوي یا اوولیشن ترسره کوي، تر څنګ یې د تخمدان یوه برخه چې کارپس لوټیم نومیږي، ګورئ، کارپس لوټیم نومیږي، پروجسترون تولیدوي. لنډ دومره زده کړئ چې د تخمدان یوه برخه د هغې ته کارپس لوټیم وایي، د هغې څخه پروجسترون تولیدیږي. د تولید یو ځای تخمدان شو. تخمدانونه دوه جوړښتونه دي. د رحم سره د فالوپین ټیوب په واسطه وصل شوي دي. دغه دوه جوړښتونه چې تخمې هم پکې پخیږي، دلته موږ اشاره ورته کړې ده. ګورې، تخمدانونه هره میاشت وروسته لیدې چې تخمې هم پخوي، له هغې نه وروسته یو کاربل هم کوي چې هغه د پروجسترون تولید دی. هره میاشت تخمې هم پخوي او تر څنګ یې پروجسترون هورمون هم تولیدوي. د تخمدان یوه برخه هغې ته کارپس لوټیم وایي. کارپس لوټیم د دې برخې څخه پروجسترون تولیدیږي. نورې که لنډ زده کړئ چې پروجسترون هورمون د تخمدان څخه هم تولیدیږي. خلاندې پلاسینټا لیکل شوی ده، یعنی پلاسینټا هم پروجسترون تولیدوي. لیکل شوی دی پلاسینټا، په قوس کې هم پلاسینټا لیکل شوی دی. د امیندوارۍ پر مهال له دویمې اونۍ وروسته پلاسینټا د پروجسترون تولید مسؤلیت اخلي. دلته یوه کوچنۍ تېروتنه شوې ده، هیله ده تاسې په خپلو کتابونو کې درسره سمه کړئ. دلته لیکل شوی دی پلاسینټا د امیندوارۍ پر مهال له دویمې اونۍ وروسته د پروجسترون تولید د هغې مسؤلیت پر غاړه اخلي، یعنی پروجسترون تولیدوي. د دویمې اونۍ پر ځای تاسې اتمه اونۍ ولیکئ. د اتمې اونۍ الف ت میم اوږده یې. د اتمې اونۍ وروسته د پروجسترون تولید مسؤلیت پر غاړه لري. نو هیله ده په خپلو کتابونو کې د دویمې پر ځای اتمې اونۍ ولیکئ، ځکه پلاسینټا تر اتمې اونۍ پورې جوړیږي، له هغې وروسته پروجسترون تولیدوي. نو هیله ده ټول زده کوونکي دغه درسره سم کړئ چې پلاسینټا د امیندوارۍ پر مهال له اتمې اونۍ وروسته د پروجسترون تولید مسئولیت اخلي. ګورئ کله چې پلاسینټا جوړیږي تراتمې اونۍ پورې پلاسینټا د هغې جوړېدل بشپړیږي، له هغې وروسته پلاسینټا پروجسترون تولیدوي تر دولسمې اونۍ پورې. دریم اډرینال غدې یا اډرینال ګلینډز. اډرینال غدې د دې په اړه لږ شانتې معلومات درکوم. اډرینال غدې دا لکه د اوښکې غدې هم لرو، د لاړو غدې هم لرو، دا دوه دانې غدې دي. د پښتورګو د پاسه په ژیړ رنګ کې موقعیت لري. تاسې به مختلف انځورونه لیدلي وي چې د پښتورګې د پاسه ژیړې کتلې وي، هماغه کتلې هغې ته اډرینال ګلینډ وایي، یا بل نوم هم ورته لرو سوپرا رینال ګلینډ. نو اډرینال غدې د دې څخه هم پروجسترون تولیدیږي. اوس یې وایو اډرینال ګلینډز هم نارینه او هم ښځې دا هورمون په لږ اندازه له دې غدو تولیدوي کوم چې د پښتورګي یا د پښتورګو د پاسه موقعیت لري. اوس یوه بله موضوع ډیره مهمه ده. پروجسترون هورمون نه یوازې په ښځو کې تولیدیږي، په نارینهو کې هم تولیدیږي. په نارینهو کې د اډرینال غدو څخه تولیدیږي، ځکه اډرینال غدې هم په ښځو کې شته هم په نارینهو کې شته. خو تخمدانونه او پلاسینټا بیا یوازې په ښځو کې دي، نو ځکه په ښځو کې پروجسترون هورمون زیات تولیدیږي او زیاته اړتیا هم ورته لري. په اډرینال غدو کې لږ اندازه، ډیر نه، ګورئ لږ اندازه پروجسترون هورمون جوړیږي چې دا هورمون هم په ښځو کې وي او هم په سړیو کې. بل لاندې یو بل جوړښت دی چې یوازې په نارینهو کې وي، هغه حوسیه یا ټیسټس دي. د نارینهو حوسیه یا ټیسټس، نارینه هم لږ مقدار پروجسترون لري چې د هورمونی توازن لپاره مهم دي. نارینه ډیر کم مقدار پروجسترون ته ضرورت لري چې د هورمونونو د توازن لپاره. ګورې مختلف هورمونونه دي د بیلانس یا توازن لپاره اړین دي. یعنې ځینې هورمونونه باید په بدن کې په نارینهو کې هم تولید شي چې یو له هغې پروجسترون هورمون دی. خو څوک یې تولیدوي؟ یا یې ورته اډرینال غدا تولیدوي په لږ اندازه، او په لږ اندازه ورته خوسیه یا ټیسټس همدغه هورمون تولیدوي. ګورې موږ د خزینه او تناسلي سیستم په هکله کافی زیات وغږېدو، هغه مو تر مطالعې لاندې نیول او د قبیلګي اساساتو په مضمون کې. خو بل لور ته د نارینه او تناسلي سیستم په اړه ډیر نه یو غږېدلې، د اړتیا پر وخت به ځای ځای د تناسلي سیستم په اړه غږېږو. خصوصیه دوه دانې دي، بیضوي شکل جوړښتونه دي چې دا هم د سپرم په جوړولو کې رول لري او هم د ځینو هورمونونو فرزن ټیسټسټرون هورمون دی او یا هم پروجسترون هورمون دی، د دې په تولید کې رول لري. دریم د پروجسترون د تولید وختونه په موقعیتونو یا په ځایونو باندې پوه شوئ. تخمدانونو څخه هم تولیدیږي، پلاسینټا څخه، اډرینال غدې او د نارینهو خصیه. څلورو ځایونو کې تولیدیږي، درې ځایونه یې خاص، البته درې ځایونه یې د ښځینهو لپاره دي او دوه ځایونه یې د نارینهو لپاره دي. په نارینهو کې په اډرینال غدا کې او تر څنګ یې په خصیه کې تولیدیږي. په ښځینهو کې په تخمدان کې، پلاسینټا کې او اډرینال غدو کې تولیدیږي. دریم د پروجسترون د تولید وختونه، دا مسایل څنګه څه مهم دي، ګورئ بیا بیا یې مطالعه کړئ، بیا بیا یې واورئ تر څو تاسې ښه زده کړئ. د پروجسترون د تولید وختونه هم زده کوو. په کومو وختونو کې تولیدیږي؟ د حیض د دورې په دویمه نیمه کې، د اوولیشن وروسته تولیدیږي. کله چې حیض صورت نیسي او دوهمه نیمه یې رامنځته کیږي. فرضاً موږ ګورئ اته ویشت ورځې چې کله پوره کیږي، له هغې وروسته چې بیا اته ویشت ورځې پوره کیږي حیض صورت نیسي، نو فرضاً یو وار چې اته ویشت ورځې پوره شوې، له هغې ورځې بیا ورځې شروع شوې، نو دوهمه نیمایی تقریبا دوه اونۍ کیږي. نو دوه اونۍ چې وخت تیریږي په دې وخت کې اولیشن هم صورت نیسي، ځکه تخمې په څوارلسمه ورځ باندې پخیږي، البته آزادیږي. نو په دې وخت کې هم پروجسترون هورمون هغه تولیدیږي، که په لنډ ډول یې زده کړئ چې د حیض په دوران کې تولیدیږي. څه ډول؟ د حیض په دوران کې. نور د حیض په نیمایي کې ګوره، یو خو د حیض هغه خاصې ورځې دي چې اووه ورځې، هماغه نه دی هدف. فرضاً اتویشت ورځې دي، اتویشت ورځې موده دا په مینځ ویشل کیږي. په دې برخه کې اولیشن هم صورت نیسي په دغه څوارلسمه ورځ. په دې وختونو کې هم پروجسترون هورمون تولیدیږي، خو دومره اړتیا یې نشته چې ژورې تاسې زده کړئ. دومره یې زده کړئ چې د حیض په دوران کې هم پروجسترون تولیدیږي، بل په کوم ځای کې تولیدیږي. دوهم الیکه وګورئ، که الکاح وشي نو پروجسترون تولید دوام کوي. فرضاً سپرم اوم سره یو ځای شو، زیګوټ جوړ شو، نو د پروجسترون تولید د بیا دوام کوي. که نه نو کچه یې راټیټیږي او حیض پیلیږي. که الکاح وشوه، فرضاً څوارلسمه ورځ تخمه آزاده شوه، اولیشن صورت وموندلو، ګورئ کله چې حیض شروع شي له هغې نه وروسته څوارلس ورځې شمیرل کیږي. په څوارلسمه ورځ تخمه آزادیږي د تخمدان څخه. اوس که چیرې کې تخمه له سپرم سره یو ځای شوه، دې ته وایي الکاح. که الکاح رامنځته شوه نو پروجسترون همدغسې تولیدیږي. د چا په ذریعه؟ د همدغه تخمدان په ذریعه. خو که چیرې الکاح صورت ونه نیسي نو د پروجسترون کچه راټیټیږي او حیض پیلیږي، ځکه له هغې وروسته بیا حیض شروع کیږي. حیض د اتویشتمې ورځې پر وخت شروع کیږي. دریمه لیکه کې لیکل شوی دی، د امیندوارۍ پر مهال په زیات مقدار سره تولیدیږي تر څو حمل وساتي. د امیندوارۍ پر مهال ډیر تولیدیږي تر څو حمل وساتي. بل نارینهو کې تل لږ مقدار تولیدیږي، خو له فشار، سټرس یا ناروغیو سره یې کچه بدلیدای شي. په نارینهو کې یا په سړیو کې لږ مقدار تولیدیږي پروجسترون هورمون، خو که چیرې فشار زیاد شي، سټرس فشار یوه خبره ده، یعنی یو نفر باندې کارونه زیاد شي، دماغي ستونزې ورته پیدا شي، دماغي فشار وي، بوختیا ډېره وي، او یا هم رواني نورې ناروغۍ وي یا عامې ناروغۍ وي، په دې وخت کې کیدای شي پروجسترون زیات تولید شي یا کم تولید شي. دا و د پروجسترون په هکله درې مهمې خبرې: تعریف یا پیژندنه، په کومو ځایونو کې تولیدیږي او په کومو وختونو کې تولیدیږي. د پروجسترون دندې ډېرې مهمې دي. مخکې له مخکې تاسې ځان سره هم مطالعه کړئ، او په کلینیک کې کارول هم ډېر مهم دي، چې دا به په راتلونکي درس کې وایو. درس دې هم دومره بس وي. راځئ تاسې اوس حاضري ورکړئ. هیله ده ټول به حاضر یای، او د طبي زده کړې د اتمې دورې د لومړي درس حاضري به ورکړئ. نن ورځ لومړی درس دی. د نن ورځې د حاضرۍ تورای د ډي تورای دی. نو په همدې هیله یم چې ټول به حاضر یی، کارتونه به لرئ. د سکین کارتونو لومړۍ شماره پیدا کړئ. ګورئ یو مخ باندې یو نه تر شپیتو پورې شمارې دي، بل مخ باندې یو نه تر سلو پورې شمارې دي. یو نه تر شپیتو پورې شمارې دا د طبي زده کړې حاضري ده. په ښي طرف کې په مایل ډول یا په عمودي ډول البته ورباندې لیکل شوی هم دی، د طبي زده کړې حاضري، په انګلیسي باندې طبي زده کړې حاضري. نو لومړۍ شماره به پیدا کړئ، څلورمه دایره به توره کړئ، ډي توره به پکې دغه ورسو، یعنی دغه خانه به ورته توره کړئ. او که چیرې تاسو نه غلطیږي نو په بل سپین کاغذ کې همدغه ډول تاسې حاضري رسم کړئ او د ډي دایره توره کړئ. اوس لپاره به خبرونه پای ته ورسم. تر بل پروګرامه ته اجازه راکړئ. ښاد اوسئ. خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري. چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.